درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به واوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه اخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشر په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه خبر نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي پرون شنبه رسنیو ته په یو استولي اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو ته اجازه ورکړل شوی چې له افغانستانه افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شول شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې پورس په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په حل ځلو کې د وخري. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه ورکړي چې افغانستان ته زراعتي مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ترڅنګ په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې د غراز وویل د تر اوسه له هیڅ نه دی اوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بيخي لیرې شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري ژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینی روم په ګډون په څو شارونو کې د افغان شزو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې شزي پریږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه تنظیم کړي وو د شزینغ فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لاندونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و ویل موږ باید فشارونو ته دوام ورکړو چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرېنږدو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وای د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرېنښودل شي. شاغلی راما دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوت نشي پاتې کېدی چې د سترګو مخ ته تیری شي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو. بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همدارنګ وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شویو په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت. لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو وګړو ترڅنګ په لسکونه زر افغانان هم په پوځي الوتنو کې وېستل شول چې یو شمېر البانیا منلی دی. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په ډېر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رائے ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوې و. مظاهره کوونکو ویل په رایو کې درغلی شوی او د لغوه کېدو غوښتنه کوله. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یوې ډلې سیاستوالو ته چې دوما یا ولسی جرګې ته لاره موندلې په وینا کې وویل چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ موندې په آنلاین باندې د رای ورکولو مخه نشي نیول کېدی. ولسمشر پوتین دغه انتخابات چې پکې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې شوي شفاف او عادلانه وبلل. زمو شخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. د هند صدر اعظم وای نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړی او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نریندر مودی د څرګندونې پروند ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسنی وضعیت د ځان په ګټه کار ونه خلی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وای د افغانستان له بیسباتی باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار ونه خلی. خغلی مودی د څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د دې مسلې یقیني کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه خستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست خو اشاره پاکستان او چین ته ویل هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغې په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورسپانې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو منسکون کې د افراطي وسلولو په ملاتړ د کېدونکو تبلیغاتو اوریدو ته جذب کړي دي. دغه جمعات چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جمعات پنګړ کې دننه افراطي وسلولو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنگ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جمعات ترڅنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او د محتمم دی په یو نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم رساله هغه چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانی د افغان طالبانو د لګول سوی بیرغ لری کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنه کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبري هم راخستی چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذې دوله لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اردو مدیره هیڅ د افراطی ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف پنه شکوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطی مدرسو او لشکر طیبه افراطی ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوژه به تر ډیره پر شزو او نجونو اغیزه وکړي. نور حل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم وای اوس چې جمعې را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې له خپل دفتر له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیر بیا د خزو وضعیت ډیر اندېښنې وړو بله او زیاته کړه. په افغانستان کې ډیرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسیدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډیری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشرې ناتالیا کانم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده او ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندوارۍ په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری مو واورېده چې د افغانانو په تیره بیا د ښځو او نجونو د لوږې په وړاندې ورکو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي سر له اوسه د اقتصادي ستونزو او یو شمېر دور په دې خاطر چې له هېواده وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دای وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی وو خو نه خرڅیږي. څوک نه اخلي کله چې اخلي هغه جلابان دی هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شای پیسې چې وو مخه هغه خرڅو هغه مصرف شو پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي نو ماش نه کاروبار نشته د کور شیان مجبور چې خرڅ کو چې یو شی کورته وي ته خوړلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
هر کورنۍ چې غواړي خارج ته لاړ شي یا د افغانستان غواړي ووځي نو د خپل ټولکو د خپل د کور ټول وسایل یې خاطر وبسلي دي او په ډېر یو ارزانه بیې نو خرڅوي. او دا کار چې د هم مهاله د طالبانو د راتګ سره نو ډېر زیات شوی دی چې یو ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د حضوري چمن شاوخوا چې روزانه په کې دکانونه حتی جوړېږي نو شاوخوا پیادهروونه ټول ډک دي نو ټول خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په دې یو ارزانه بای باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د اورسکان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماينونه وکاشي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې ماينونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپل سیمو څخه بې ځای شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د اورسکان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکښې کې ژوند نسی کولی. عبدالرزاق د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یوه لاسې درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورسکان واکمن سوه او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سلو دغه سو اس درې کوټه کوم سی ویډیو دوارې په شهر ور د لاس ور کړی او څنګه مدار شه باید مر سره کومه کوم سی د کار روزګار بس مل نه معنا یو دا مین نه ودا شه باید وخیج
د ایواز عبدالرزاق نه بلکې په اورسکان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د مین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزا او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورسکان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وه. د اورسکان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورسکان ولایت د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره شریکه کړه. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله حاجي بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته چانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظیفي ماینونه هم شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده. موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي وروسته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورسکان تر څنګ د افغانستان له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کېږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته نه پوره معاینې کېږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کېږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي له پنځو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله کورني مشکلات ډېر شوي دي.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته یې درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بیوسه دي او نشي کولی خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره د دومره باید تداوي په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع راته کړل وایي چې هغه د کور کې مې یوه شمسي او بیټرۍ خرڅه کړه دلته تداوي په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیا نه رخلم زبوت اجک شوم خپل سپیکر کې اعلان وي توکړو چندام وي ته ټولکړه داس خلک شته جلته د وګاډو ډېر په مینه لري. مریض خود ته حق لري چې ډډوي ورکړ شي کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړ شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګوربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د ساده ډېر ځای دی چې دوه لارغلي بیا دغه د ځای پیسې سره مخ مخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکې خپل وختونه باید دا دوه چې باید داوی په خپل ټیم ورسوي غا ټیسټینا وکړ چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی مرامت شي څه په واس کې نشته
نو نه خپای چې میګی د شپخانه نو دویشته نه یغشتا د دوی په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوی نه چې میته یې سولون په ولګوي یا نرا سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ځونه د ګرام چې میته ورورځي چې کومه په لوي شپخانه ته دوی ورورځي
د ناروغانو په شان د ولایت روختون ډاکټران هم لستونزونه دی خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دی ترلاسه کړی د ولایت روختون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روختون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره ول چې لازم ده په خپل ډول مرزان ته خدمات نه شوړندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته به شي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي او ته نوې راکړل شي د امبولانسو چې دی د مو په وسولایتي روغتون دا خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایت روغتون چارواکي د شوي ستون زمني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نګدي راتون کې کې به ډیره ستونزې هواري شي
اوس هم لنډ خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنه شودل شي او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ زموږ شخص آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12:15 یو د غرس په یوش مشارونه کې په اف ام 3.15 صفه اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي azadiradio.com په یاد لري دا زموږ د ویپانه پته ده
دا ژوند رنگونه
نو می احسان الله کابل سے دن گیان سیوانے
څنګه لټ سیوانے کار په کابل کې
ټیک سیوانے کار اوس لک خراب شوی مخک هو خلکو شرکتونه کارونه به کول کناری وزي کې وڅ څو ګوره بیکار شوی غاډه خسته مخک شرکتونه د سره کینو کې وزي کې بلزي کې خارجان د ډیرو خلکو برځي کې کار کول وو ټول بیکار شې بچ 100 روپے پیدا کې بس غاډه وته والی شخصي غاډه نم ټیکسي جوړه دار شینه جوړه وس خلک مجبور دي غاډه و چلی او ټیک سیوانی په در کابل کې افغانستان کې ایو دکانداري بل شینشتل ته
روزانه خلک به سوچ د ټیک سیوانان خپل دغه نظم نه مراد کوي یا چې ته موټر دروي دغه مشکل جوړوي
هغه سم کې یوازې ټکسیوانان شته چې په هنه لري کنه اما په وایوي نه لري وسیار چې گاډي ودرول ودري نه پويږي باز به تعلیم به کېډیر دي ونه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کې بشل روپے باندې جنگ کې هم دا کارونه نه کو او بل د حکومتي دفترونو ډیر غلط ځکه دا وسوبر کابل بانک په بل مخ کې الته وسیدل تر وړې کابل بانک چې راوځه خلا ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی بيځه ودريږي حکومتي رینجر یې کار شي ټکسیوان موږ د سورلي ته ودل په موږ یې گاډ ورکې اوس مجبور چې موږ په سر
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا داري چې موټر د څوک درنوانه خلی تر څو بجو موټر چلای
زه خپل نو مخکې زما چې مازیګر پنځنی مې بجې شي بس شپږ بجو مخکې ما کور ته ځان نسولې هغه نو ورسره کار نه کی بس د څرغلا نه ډاری گو څو خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وایې چې پلان کې کوڅې د ځنچو کوڅه یاد کړه به به کی څوک نه دی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د غیاب بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ د وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وکړه ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا واړه کې څوک را پیدا کړي چې اشاري ولې ګلک سیستم جوړ کړي چې مونږ تلک سہولت سوارلین چارچې ته وډو پاسانې وې سو پیسې تر کمې والو و چې چری کې موږ بیروبار کې باندې موږ پیسې ډېرې وایو کوم چې ګلار ډېر باندې هغه چوک کې چې لار باندې چې هغه لار باندې څوک تیری موږ ته پیسې 1500 روپے ډېرې وایو